تونه له لاس ور کړی دي. طالبان د جنو د شوانزیو د بندولو لپاره هیڅ راس دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یو حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
څلور کال 15 کال شپږ کال دا سه قسم مالیدل چې لاس کال کوژنه نه ناست ده او د ایتللای دی بخوره او مزدوري پسی
میرمن امنه مایار و چې افغان نارینه و د مسافرت پکلغه کېدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یې وځي پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ لکه مستوند سره مخوي
پلار سه کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای نو پلار سه په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي خزه ده ځم خپل حقوق لري
د نارینه وو د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترتیا اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته وو مثلا نه هیڅ کور پرېږدي
نن ام دمو زو چیروم ملتی هم وکری درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې لګن ستونزو سره پریږدي کله چې د 2023 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزور اقتصاد دی چې دوی زوروي د مسلې ځینې نارینه د تاړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پریږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي په دې اکله د کابل یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
د څه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلات مثلا فلار کیږي مسئولیت داخلي اما غخصه اما خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش تلای خپل لیور ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض يم زما ویسه یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وی سی خپل انګوند پریدي چې زوی وی سی ولې وکړ زوی مې خپل خزه وی سی مونږ ته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خشونه وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خزه باید وی سی بهر کې بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري کیسو مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه
شیکوله نارینه هم وای چې کچره په هواد کې د نن کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل د خوست اوسنته اکبر خان لنور خبرو سره
هم زه درته وایم چې زما خو سر څه ده، ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونو عربي ملکونو چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور د غره کم نسی ور کولای. زیاتره مجبوري واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سلاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره داسې هم کیږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستاسو او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما فکر باندې یو نارینه ته به مثلا نه هیچ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده. نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستاده شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې میرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
دا خو ډېر عام دی په تیره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍو مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله ایوانجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلی دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبۍ ته عربستان ته دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغه هلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر لیور د لیور ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم ځکه موږ هم د
اطراف دی ولایت دی ولایت یو نو بیا غل تا غ جنجالونه د دوی آشای با ته په کور کې جنجالونه او به سرپرسته ژوند دا ټول دی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دا کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه دی خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چاله خو دوی ډیر زیات زورول کیږي او څه رقم ژوند به دوی لري؟
د کورنۍ دی ډیرای غړو له خوا ډیر کم داسې بایس اوس خلک شته چې دنګور سره خراب یو لري. طبعا د خسر د خوا کې دندرور د لیورونو د خزو د لاس د لیور د لاس حتی یو لیور جک شوی د خپل ورینداري وهلې ټکولې ده. دا مشکلات دا تاریخوالی سره دوی مخ کېږي دا خزه، دا یو حقیقت دی. پیر بیا په کلیو باندې کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنۍ شته چې دغه تاریخوالی دغه جنجالونو قرباني شوی دي. ډیرای خزه دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوی دي. حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچی او دا خزه دلته پریخي دي، هغه ته بل واده کړای دي، بل ژوند دي ځان ته جوړ کړای دي. نو دا خزه تابان سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده لنوي کړای، دا د یو عالم بدبختی سره لاس او گریوان کیږي.
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلاوه له روحي پلاوه چې پلار نه ای او مور په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي، لکه څنګه تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
تابان دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلی وی کالک وی عقدایی ډیر خشن ډیر د چا خبره د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم د عکس العمل ښایي، ځکه دوی هم سي روزل شوی دي، دوی عقدایی دي، دوی هغه د ژوندانه خوګوالی د پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دی لیدلی. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش لاسکی دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ خزه ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي. ماشومان ته خو تاسو پوهیږئ چې ډیره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه خزه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلاری نشته سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر اصلاً در رالویگی کلا خدا ماشمان بیا هیچ زدکره نکوی، حتی الکانی مخوانزی تا نپریدی، بس اده کور چار پی مختوری او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمن او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټس د په بهر ملک کې دومره ارزش لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی به سواد لویږي عقدایی لویږي؟ آیا د سره پرتله کول ایسو الته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د بچی عقدایی را لویږي، د میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینه و سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مرتکار نه میسرېږي، ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده رالوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او سره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسگی دا څومره لامل کېږي چې اوسړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدی ولاړ سي؟
فرشته جان دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ معدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سارا، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی. او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر او مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هواد کې د ژوند کولو لپاره زی الته پدې کې بیا سوکاله تیریږي د واقع د حقوق تلف ده هم مادي حق تلف کیږي پدې کې د مېرمنې هم مانوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده د غواړي چې لاړ شي به هر ته نو لمړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړمه نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره د یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقه ترسره کیږي له خپل فامیل سره په موافقه ترسره کیږي یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي ځکه عقد د نکاح ده دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقه په اساس باندې منځته راځي هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق قدر من دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری پاک باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسولیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چیرونکای تاج الدین منصور. ملمته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوخ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسهینه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغینه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیک لري زو، د کور ساحینه لیک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځای ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی ستړتیا چې دی یا بدني ستړتیا چې دی، دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره ریفرش ضرورت لري، او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي، ته سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت د جوړي، لکه وخاندې، لکه تفریح وکړي، ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی، په دې کې استثنا نشته، هماغسې سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځه هم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري، کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي، په دې عقل راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره، دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بشرګه سره کله دي، کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې لک مصروفیت لري، خو دواز درې ساعت یا څو ورځې او تفریح مو لري، چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي، دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه وکړي، چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پرته وسی. بله،
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو؟
په ښارونو کې په لوی ښارونو کې پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقوقو په بلردو کې او د دې په ټول سي خاص شي چې پارکینګ لا سي څنګه شي، څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه، او پارکونه دغه سي جوړ سي سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو، جوبن ولرو، یا همدغه سه نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره څه یعنی بس سرګرمی پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخې زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډیری ګاربیج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یو سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرل سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دا غاسته چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی. آزادۍ لرو، آزادۍ په دې معنی چې ته تلای سو، چیرته کې راځای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره تلته مزه محدودیتونه وزن کی په محدودیت وزن سي، یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح د ازادي سره ډیر ارتباط لري. چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډیر واړه جوړ طويل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح ده او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتی میلزای او آلته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکل تاسو څه وایي؟ آیا دی یو چا معنا کول لغ زاینه چې د خوښي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري. دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سی خزینه حق هم لري. هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګ چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې وروري ورسره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغه سی ما بخینه د لیدل سی او کاسیا دغه سی یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا د سینې شکی دی په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه درېم سی مقررات دوی ولري، ول د سینې کېږي چې ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا دوه فکر کوم کا چا سره یو موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي چې تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزګزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همداسې دوی کوي چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده دوی وادونه ډیر پرمختللی دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه کر راوګرزو د تاسو خپل شخصي ځوان ته درته وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي، څه وخت تفریح ته ځي، له چا سره ځي، ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري دوی مستړی زما ستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مونږ کابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا ژوند دا حسین شته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته، وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مالته اوس نه پریدي، هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بند شوی دي، نو دغه سي هغه دی یا اوس ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې نه او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغه یې زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري، دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنې دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلق بیګي سره قام خپل ایجاب مراد کړي، سره قام دراشي او دوی دغه ډیر واړه والا خبرو پسې خلق نه پرېږي ستافري زای د خامخه خلق زوري خلق خفکیږي، خلق پدې تشويش کې دی، سمونږه والی د غډیر والا والا حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق شته، هغه تعلیم حق دی، سمتاسبن خپل پیګي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یاد داتې داندې له لاس ورکړي یا پانتون ته نسېتلای یا نور مشکلات لري، خپل نغواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای ام سي لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، اغه زوی ته نه دی، دوی وای چې زرمه خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای. د څه کسانو ته تاسو سوایه؟
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم، یو خبره ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبره چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، په څه درآمد دني په هر ناداری او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت دوړي چوخ رساله لپاره څنګه کوي، اشبیل لپاره څنګه کوي، دا غسي فکرونه سوچونه خلق د خپل د هستي اساسي حقونو نه لري کوي، که څوک باسواد دي که بي سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري څوک کار وکړي او کار دغه فائدې داد سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړيږي، په کې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خوله پکې کیږي، نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې کوم خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خدمت هدف دي، ځینې زینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه، په دې اکلا کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی، یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلف فیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سی وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلق او ته zarar ورسید. مونږ دا مونږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپړیال خو وساتو او پزدمن کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسوم. دغه څه مونږ غواړو ساتي او حقونه مونږ ول پلسي ام دغه څه چې ته مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو. کله چې مونږ خپل حق واړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو مونږ.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه مونږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. اوس مونږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دغه لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دا خلک متاسفانه د روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دا خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول مونږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. دا نو اوس مونږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عامه عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته عامه عمر دوی بشراګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او د حقوقو بشراګر د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د شته. دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو. الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو مسکی خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدی کې ډیر حلی ځلی کارونه وشي او په لاره ده چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېږي چې نتیجه ورکړي خلک ته. پدی پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورتګر کی نو دا تعدی او ظلم مصدر منځ نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي خپل راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کیږي.
ډیره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. قدرمن اوردونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
ناستم د غم د رات پاسا د تصور پتال سنگي کوم د خپل ځان سره پرېږدي چې ګرځم لیوانه په کومو د تصور پتال سنگي کوم د خپل ځان سره پرېږدي چې ګرځم لیوانه په کومو Someday